السلام علیکم دا خبرونه مو یو ساته د پاپونسن کې د سهار لاس بجې سوې په راپورونه کې راځي چې دفاع وزارت وی پاچین کې د تیر اونۍ د لوی بمی حملې له کبله د داعش لشته لږه ډیر لس قمندانان هم وژل سوي دي. واصل وصال خبرونه په خبرونه پیلوي.
سلامونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له پاکستانی چارواکو غوښتي چې د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې یو شان مبارزه وکړي. د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي د عملیاتو په جریان کې د دغه ولایت لپاره د طالبان لخوا د نومول شوي والي په ګډون و تنه قمندانان وژل شوي دي. او د روسیې او ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین خپل ترکیې سیال ته د ټولو پښتنې د بریا مبارکي ورکړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته په خپل اول رسمي سفر کې له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړه چې د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې یو شان مبارزه وکړي او په افغانستان کې د نیابت په هدف د ځینو ډلو کارول ودروي. په پاکستان کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت پرون وویل چې ایچ آر مکمستر له صدر اعظم نواز شریف او لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د ټروریزم د ډلو بڼو په وړاندې د مبارزه وشي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار هند ته هم د سفر په لړ کې د افغانستان د وضعیت د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې کړې دي. مکمستر تر دې مخکې په کابل کې د افغان حکومت له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د بغلان ولایت حکومتي او امنیتي مسولین وایي د عملیاتو په جریان کې د دغه ولایت لپاره د طالبان لخوا د نومول شوي والي په ګډون و تنه قمندانان هم وژل شوي دي. د بغلان والي عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته ویل چې افغان کمانډي ځواکونو تیره شپه د دندېغوري په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات وکړل چې په پایله کې یاد کسان ووژل شول.
قرار معلومات موثقه کې اثر جنازه های مولوی لال والي نامنهاد طالبا ابراهیم صوبت شو نظم و اراکین منطقه تقریبا یک هفت نفر اونجا جنازه از افراد مهمی شان مثل خود مولوی لال و امو و شیرالم و جانباز و قاری نویدانم که و تقریبا هفت نفر اینا جنازه شان اینجا افساده اصلا.
اخوا د ملي دفاع وزارت د کومندایز واکونو د لیوا بیان احمد جاوید سلیم ازادي راډیو ته ویل چې د 1500 طالبانو جسدونه د عملیاتو په سیمه کې ترلاسه کړي چې پکې د بغلان لپاره د طالبانو د ډلې نومول شوی والی جسد هم پکې ده. د دغه سرچینې په وینا وژل شوی کسان نقاپوشه دي او د پیژندلو لپاره سیډن روان دي. طالبانو لا تر اوسه پرې راسه نه دی ویلي. او د افغانستان اجرایي ریاست وایي د ولسمشر اشرف غني لخوا له دندې څخه د احمد ضیا مسعود د لرې کېدو په اړه له اجرایي رئیس عبدالله سره هیڅ ډول سلام مشوره نه ده شوې. ولسمشر اشرف غني د دوشنبه په ورځ د اداري اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې خپل فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود له دندې لرې کړ. د افغانستان د اجرایي ریاست د بیان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د احمد ضیا مسعود د لرې کېدو په موضوع کې چې د اداري اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی وو، له اجرایه رئیس سره نه یوازې دا چې هیڅ ډول سلام مشوره نه ده شوې، بلکې اجرایه رئیس د رسنیو له لارې له دې پریکړې خبر شو. تر دې مخکې خپل احمد ضیا مسعود د ولسمشر محمد اشرف غني له لورې له دندې د لرې کېدو په عکس العمل کې ویلي وو چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د کتبي ژمنو له مخې هیڅوک نشي کولی چې هغه له دندې لرې کړي. خو د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان د وخان مینهپال پرون د ښاغلي مسعود له دې څرګندونو وروسته یو ور بیا ټینګار وکړ چې احمد ضیا مسعود په ورسپارل شوو چارو کې بریالی نه و او همسې چې د ولسمشر د یو فرمان په بنسټ ټاکل شوی و د ولسمشر د فرمان پر بنسټ له دندې لرې شوی دی. اوس هم بهرنی خبرونه. د روسیې او ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین خپل ترکیې سیال رجب طیب اردوغان ته د هغې ټول پوښتنې د بریا مبارکي ورکړه چې له مخې یې د ده قدرت د څو کلونو لپاره غځول کیږي. کرملین وایي پوتین ښاغلي اردوغان ته ټلیفون کړی او په بریا د وروستۍ ټول پوښتنې د ترسره کېدو له کبله یې مبارکي ورکړې ده. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم اردوغان ته په ټول پوښتنه کې د بریا له کبله مبارکي ویلې ده. خو دغه ټول پوښتنه د اپوزیسیون لخوا چیلنج شوې او اروپایي ټولنې یې سوړ هرکلی کړی دی. له صدارتي سیستم څخه ریاستي سیستم ته د انتقال لپاره دغه ټول پوښتنه د یکشنبه په ورځ وشوه چې په لږ اکثریت سره رای ورکوونکو د ریاستي سیستم لپاره د تایید رایه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته پرون نو وخت ویلي چې ایران د هغې اټومي موافقې چې د تهران او ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې ده شرایط رعایت کړي. دغه وزارت وایي د بندیزونو د لرې کېدو موده چې په موافقه کې ورته ټاکل شوې وه وغځوله. دا چې ایران دا موافقه عملي کوي که نه، په دې اړه باید په هرو نویو ورځو کې کانګرس ته د تصدیق ډاډ ورکړل شي. دا د ټرمپ په اداره کې د تصدیق اول سند دی چې خپرېږي. د امریکا په کانګرس کې د استازو د جرګې رئیس پاول راین ته په لیګلی لیک کې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي ادارې د اټومي موافقې د عملي کېدو جریان بشپړ څارلی چې معلومه شي آیا د بندیزونو د لرې کېدو روان بهیر د امریکا په ګټه دی که نه. د هغې اټومي موافقې له مخې له تهرانه ځینې بندیزونه چې مخکې د امریکا ملګرو ملتونو اروپایي او نورو هیوادونو لخوا لګول شوي وو لرې کړای شول چې په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. د مقدونیا په پلازمینه سکوپیا کې پرون یو ور بیا اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته وتل او د اروپایي ټولنې پر ضد یې شعارونه ورکړل. دوی په واکمن ائتلاف کې د البانیایي ټبره ګوندونو د شمولیت پر پیشنهاد د اعتراض لپاره مظاهره وکړه. په زرګونو اعتراض کوونکي د پارلمان د ودانۍ مخې ته راټول شول او د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه یې وکړه. دوی د پارلمان د شریکانو هغه طرحه هم وغندله چې البانیایي د مقدونیا د دویمې رسمي ژبې په توګه پیشنهاد کړې وه. دوی د مقدونیا ولسمشر هغه اقدام وستای چې پرون سکوپیا ته د بهرنیو اړیکو په چارو کې د اروپایي شورا له یو مشر کارل بیل سره له کتنې ډډه وکړه. د بیل د سفر هدف د مقدونیا د دوه کلن سیاسي بحران په حل کې د همکارۍ هڅه وه. او وروستی خبر دا چې په ترکیه کې د اروپا د انتخاباتي څارنې د ماموریت د شورا یوې غړي ویلي چې د ترکیې په ټولپوښتنه کې ښایي په 2.5 میلیونو رایو کې لاسوهنه شوې وي. دا ټولپوښتنه چې له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان کولی شي تر 2009 میلادي کاله پورې واک کې پاتې شي، پکې د موافق او مخالف رایو توپیر کم و. د اتریش د پارلمان غړی الف کورن چې د اروپایي شورا د پارلماني اسمبلۍ د څارنې د ماموریت غړی هم دا وایي په ترکیه کې د اپریل د 16 نېټې د ټولپوښتنې په رایو کې ممکن لاسوهنې د اردوغان د بریالیتوب چانس تقریبا دوه چنده زیات کړ. په او آر اف په نوم رادیو سره مرکه کې کورن همدارنګه وویل چې د حقیقي رایو د شمیر په اړه هم پوښتنې راپورته شوې. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د ترکیې قانون یوازې په رسمي پاټکونو کې رای منی، خو لوړپوړو چارواکو کسه هم د قانون خلاف پریکړه وکړه چې د رایو هغه پاټکونه هم منی چې رسمي مهر ونه لري. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې د ترکیې په دې ټول پوښتنه کې د څارنې جلا ماموریت ترسره کوو هم ویلي چې انقره ورسره د رایو په اړه د درغلیو د اداو په څېړنه کې همکاري نه کوي. د ترکیې مهم اپوزیسیون ګوند د ټولپوښتنې د نتایجو د باطلېدو غوښتنه کړې او په دې توګه یې د ترکیې د صدراعظم هغه غوښتنه رد کړې چې له ټولو سیاسي لورو یې غوښتي څو د دې لانجمنې ټولپوښتنې نتایج ومني. د خبرونو پای
لس بجې او اته دقیقې سبې تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دفاع وزارت وایي په چین کې د لوی بم د غورځېدو په پیښه کې د داعش 13 قمندانان هم وژل سوي.
همي 13 نفر تثبیت شده که قمندانان دست اول داعش بوده که در این حمله از بین رفت.
افغان حکومت له امریکا سره یو امنیتی پلان شریک کړی.
دغه پلان او د دې پلان په تثبیت سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ په ځواکونو په له منځه وړلو کې مستر ګامونه واخیستل شي.
په غزنی کې د پوځي عملیاتو حال درکو.
دا وتر نامه لاندې عملیات تل شوې دي چې د منګور او قرباغې په ساحو کې د عملیات بیا لري.
د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. ستاسو اسمیسونه هم در تلولو. 219 پروګرامونه په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. کور کلی او د ګوړی اچھا د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش په هغو غوړیو کې چې د امریکا په لوی بمی برید کې وژل سوي لږ تر لږه د دې ډلې 13 قمندانان هم شامل دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان ازادي راډیو ته وویل چې په دوی کې هندي، تاجکستاني او پاکستاني اتباع سته. بلخوا ټاکل سوی چې د ولسي جرګې یو هیئت په نږدې ورځو کې هغه سیمه وګوري چې د تیرې پنجشنبې په ورځ امریکایي ځواکونو د داعش پر څمڅو تر ټولو دروند بم وغورځاوه. تفصیل له اجمل آن څخه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په چین کې د داعش د ډلې په څمڅو د امریکا د تر ټولو درانه بم د کارولو په نتیجه کې د وژل شوو وسلوالو منځ کې د دې ډلې لږ تر لږه 13 مهم قمندانان شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما در بین همی مجموعه کې توسط
خغل رادمنش وایي په چین کې د بم له غورځېدو وروسته هغه جسدونه چې موږ پیژندلې دیار لسته داعش مهم قمندانان پکې شامل دي. په دوی کې دوه کسان د هندوستان دي، دوی د تاجکستان دي، څلور تنه هم افغانان دي او نورې د پاکستان دي. دا تثبیت شوی چې دا دیار لس کسان د داعش د ډلې د سر قمندانان خغل رادمنش د دیار لس کسانو نمونه وانخیستل، خو تر دې مخکې د شنبې په ورځ د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې په چین کې په وروستي بمي برید کې د داعش د وژل شوو غړو په منځ کې د دوی د څلورو قمندانانو د نمونه یادونه کړې وه. په دوی کې د ابوبکر، حمزه، شاهد عمر او ولکانو سامه په نوم کسان یاد شوي وو. په نیال کې د حکومتي او بل چارواکي د رسنیو له استازو سره په یوه لیدنه کې پر یادو څلورو نومونو سربیره په چین کې د داعش د دولس نورو هغه وژل شوو غړو نومونه هم یاد کړي چې د یاد حکومتي چارواکي په وینا د داعش له قمندانانو څخه وو. د حکومت دې سرچینې د ممتاز او افسر په نوم د دوو کسانو یادونه کړې چې اصلا د ورغزویو د ایجنسۍ اوسیدونکي وه. همدارنګه دې سرچینې ویلي چې په وژل شوو کې د پاکستاني ډلې لشکرې طیبه پخوانی مشر شاهد الله شاهد او د عمران په نوم یو بل کس چې دا هم د ورغزویو اصلي اوسیدونکي دی شامل دي. د افتاب په نوم د یو پنجابي یادونه هم شوې چې په وژل شوو کې شامل دي. همدارنګه افغان سرچینو د محمد او الویګیتا په نوم د دوو هندوستانیانو یادونه کړې چې د داعش د هغه وژل شوو مشرانو په ډله کې شامل دي چې په چین کې د امریکا په وروستي بمي برید کې وژل شوي. د افغان حکومت دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د صدیق په نوم د داعش ته یو تاجکستاني قمندان، د نورک په نوم د دې ډلې د یو سیمه ییز مشر او د حامد او حاجي سعد په نوم د دوو کونړیانو یادونه هم کړې چې د داعش ته وژل شوو مشرانو په ډله کې شامل دي. دې سرچینې د یاسر خراسانی او سما په نوم د داعش دوه نور قمندانان هم یاد کړي چې په وینا یې په دې برید کې وژل شوي. د دې دواړو د اصلي ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. امریکایي ځواکونو د تیرې پنجشنبې په ورځ د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش د ډلې پر څو سمڅو یو تر ټولو درون غیر اتومي بم وغورځاوه. افغان چارواکو د سې شنبې په ورځ په دې بمې برید کې د داعش د ډلې د وژل شوو غړو شمېر شپږ نوي تنه و، خو چې په وینا یې د ځینو هویت لا هم نه دی څرګند. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزي ویلي د ولسي جرګې یو هیئت به ډېر زر سیمې ته سفر وکړي او هغه سیمه بل نږدې وګوري چې امریکایي ځواکونو پکې تر ټولو درون بم غورځولی. د ښاغلي احمدزي په وینا د افغانستان د ولسي جرګې غړي غواړي ډاډمنه کړي چې په دې بمې برید کې ولسي خلکو ته زیان نه دی رسېدلی او دا هم معلومه کړي چې په دې لوی بم کې خو به داسې کوم کیمیاوي مواد نه وي کارول شوي چې د سیمې د خلکو پر روغتیا ناوړه اغېزې وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي داسې هیڅ شواهد نشته چې وښیي دې برید کې دې ملکي خلکو ته زیان رسېدلی وي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي امریکایي ځواکونو په چین کې له دوی سره په همغږۍ دا تر ټولو دروند بم غورځولی دی.
بلخوا افغان چارواکو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انکشاف د پلان جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د یک شمې پر ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر د دې پلان تایید وکړ او ژمنه وکړې چې د دې پلان د پلي کېدو لپاره به واشنگتن له کابل سره مرسته کوي. د ملي امنیت د سلاکار ویان توب غورزنګ احمد شیبرته وویل
دغه پلان پر اساس د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې کیفي او کمی بدلونونه رامنځته شي. ډېر فوکس د هوایي ځواک پر انکشاف او پیاوړتیا دی او له دې نه علاوه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مسؤلیتونو د ویش په برخه کې هم په دې پلان کې پوره جزئیات شته.
تیر کال د وارسا په غونډه کې نړیوالو د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنې وکړې. اوس چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره خبرې وکړې، مشخص ژمنې کړې دي له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انکشاف د پلان په برخه کې؟
اصلا خو همدغه پلان زموږ د راتلونکو څلورو کلونو د انکشاف هغه دورنما ده. نو د دې دورنما څخه ښاغلي مک ماستر او د متحدو ایالاتو د ملي امنیت ټیم دوی د دغه پلان سمات کې د ښاغلي مک ماستر په وینا د ولسمشر ټرمپ اداره فکر کوي چې دغه پلان او د دې پلان په تطبیق سره به په افغانستان کې د رهګرۍ د ځواکونو په له منځه وړلو کې مستر ګامونه واخیستل شي.
د حملې امنیتي او دفاعي ځواکونو د انکشاف د پلان لومړی برخه د تطبیق په حال کې ده او کنه افغانستان لا هم صبر کوي او وروسته به د دې پلان عملي کار پیل کړي؟
په دې کې یو برخه مسؤلیت نه داسې چې داغو په تر سره کولو کې زموږ سره نړیوال ځواکونه کومک کوي، یعنی د وسلاتر ماموریت زموږ سره کومک کوي او برخې د افغانستان حکومت انجاموي. هغه اقدامات چې د افغانستان حکومت په ارتباط لري هو په نوي کال له شروع هغه باندې کار شوی. یو مثال د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو د عالي بورډ رامنځته کېدل هغه قدم دی چې په ډېر عمده برخو د دې تطبیق د دې پلان کې به دوی د حکومت سره همکاري او کومک کوي.
د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار ویان تواب غورځنګ و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. اوس به رحمت الله افغان راتوي چې په کابل کې نن ورسپانو څخه چاپ کړي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو له پاکستانی او هندي چارواکو سره د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار جنرال اچ آر مکمستر پر مذاکراتو لیکنې او تبصرې کړې دي. د ملي ارمان ورسپانې د سرمقالې نواندې پاکستان دې په نړۍ کې د تروریستانو د ملاتړ هیواد په توګه وپیژندل سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي مکمستر له پاکستانی چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د تروریستانو له ملاتړ څخه لاس واخلي، خو تر اوسه پاکستان په دې اړه پریکنده ځواب نه دی ورکړی. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې له دې وړاندې هم امریکایي چارواکو له پاکستانه دا ډول غوښتنې کړې وې، خو داسې ښکاري چې د ټرمپ اداره په دې برخه کې جدیده. لیکوال وړاندیز کوي په پاکستان باندې په دې برخه کې د فشار وستلو ښه او اسانه لاره په دغه هیواد باندې اقتصادي او پوځي بندیزونه لګول دي. د سرمقالې په پای کې راغلي که په پاکستان فشارونه زیات او دغه هیواد په نړیواله کچه منځوي سي، نو د لیکوال په اند لري به نه وي چې دغه هیواد د تروریستانو له ملاتړ څخه لاس په سر سي. د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې نوماندې پاکستان د په افغانستان کې له نیابتي جګړې لاس واخلي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د نړۍ حالاتو او د تروریزم پر ضد د ټرمپ ادارې دریس ته په کتو که پاکستان د افغانستان پر ضد پالیسي بدله نه کړي له سخت برخلیک سره به مخ سي. همدې ورسپانې په یو جلا مطلب کې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس له قوله لیکلي دښمن باید د ولسمشر ټرمپ اراده ونه ازموي. د اصلاح ورسپانې په سرمقاله کې راغلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په اړه مثبت نظر نه لري او دا د اسلام آباد لپاره د خطر زنګ دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي له کابل وروسته د امریکا د ملي امنیت سلاحکار په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستانی او هندي چارواکو سره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وکړې. په سرمقاله کې یادونه سوې مکمستر پاکستانی چارواکو ته ویلي د پاکستان په ګډون هیڅ هیواد حق نه لري چې تروریزم او افراطیت ترویج او ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور دا څرګندونې د پاکستان اردو او استخباراتو لپاره یو ډول خبرداری دی. د اصلاح د سرمقالې په پای کې راغلي که پاکستان د تروریزم له ملاتړ څخه لاس وانه خلي، نو د لیکوال په باور له شک پرته به د واشنگټن له زیاتو فشارونو سره مخ سي.
په غزنی ولایت کې د دعوت په نامه پوځي عملیات پیل سوي چې اوس هم ادامه لري. شریف الله شرافت او شرافت روباندې راپور لري.
د غزنی ولایت د والی ویان سباون غروال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات به تر هغه دوام وکړي تر څو چې دغه ولایت مرکز او یو شمېر نورې سیمې له وسلوالو طالبان څخه نوې تصفیه کړي.
د ګډو افغان ځواکونو لخوا د غزنی په مرکز کې د دعوت تر نامه لاندې عملیات پیل شوي دي چې د منګور او قرباغي په ساحو کې دغه عملیات لري. اوس هم د دولت دوه تنه وسلوال مخالفین پیل شوي دي او نیکي سرتېرو ته او ملکي وګړو ته تر اوسه پورې زیان دی.
په ورته وخت کې د غزنی ولایت د ولایتي شورای وغړي امان الله کمرانی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې عملیات تش په نوم دي او په خبره چې د عملیات به کومه پایله ونه لري.
په غزنی کې ټول سیستم د میډیایي ده او اساسي بڼه یې نه لري. کومه ساحه چې دښمن دورې نه کېږي هغو ساحو ته نه ورځي. دا کومې ساحې چې د دولت په لاس کې دي عدالت تصرف پکې لري میډیایي شکل ورته او دا لکه تدخیل دي. یعنې هغه ساحې چې د دولت په ولسوالۍ کې د مریم صحاده یا د بریزو دوه علاقوت باید د لارم دي چې طالبانو مرکزونه دي طالبانو خوځال دي.
دا یادونه ورد چې د مسولینو په خبره څه موده مخکې په دغه ولایت کې د شمشاد په نوم پیل سو عملیاتو کومه نتیجه نه ده ورکړي.
د کندز په شیرخان بندر کې ځینې افغان سوداګر او موټر چلوونکي شکایت لري چې دوی ته د تاجکستان هیواد ویزه نه ورکوي چې د موضوع د دوی پر کاروبار اغیز کړی دی. اجمل آریان.
دغه افغان سوداګر خبرداري ورکوي چې چیرې د افغانستان حکومت دغه ستونزې د حل لپاره ګوټلي ګامونه پورته نه کړي نو دوی به د هیواد سرحدي دروازه د تاجکستان په مخ وتړي. د سوداګرو په وینا چې د افغانستان حکومت 250 تنه تاجکستاني موټر چلوونکو ته د شپږ میاشتې لپاره ویزه ورکوي، خو د تاجکستان هیواد افغان سوداګرو او موټر چلوونکو ته بیا ویزه نه ورکوي. شمس الله یو تن افغان سوداګر د نورو سوداګرو په استازیتوب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بر دریورای افغان ما ویزه نیست، پهلو یې ځکه دریورای افغان ویزه نیست، د تاجران ویزه نیست.
افغان موټر چلوونکو او سوداګرو لپاره ویزه نشته، حال دا چې موږ له تاجکستان نه په زرګونه ټونه سیمنټ او نور سوداګریز توکي واردوو، خو کله چې له خپل قانوني اسنادو سره د تاجکستان سفارت ته مراجعه کوو موږ ته ویزه نه راکوي. حکومت باید زموږ دې ستونزې ته پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې یو تن بل افغان سوداګر سید مشتبه هاشمی بیوی:
ما بارها تاکید کردیم که هر اقل امی قنصل نمایندگی قنصل تا...
موږ په وار وار ټینګار کړی چې د تاجکستان قنصلګری هر اقل د خپل یو نمایندگی په شیرخان بندر کې خلاص کړي څو د سوداګرو ستونزې هوارې شي، خو تر اوسه پورې زموږ غږ چا نه دی اورېدلی.
اما متاسفانه تا هنوز غږ ما شنیده نشده.
بل خو د کندز د ولی ویاند سید محمود دانش هم د افغان سوداګرو ستونزې تاییدوي، وایي چې دوی دغه موضوع له مرکزی حکومت سره شریکه کړي څو د سوداګرو دغه ستونزې ته پاملرنه وکړي.
بارها تلاش کردیم که تا یک کنسولګری را ایجاد بکنیم، حتی اونا مشکلات امنیتی داشتن گفتن.
موږ په دې اړه ډېرې هڅې کړي دي څو د تاجکستان هیواد خپله قنصلګری که په کندز کې د نامنوی په خاطر نه خلاصوي، نو حد اقل په شیرخان بندر کې د خپله یوه څانګه خلاصه کړي، ځکه شیرخان بندر یو امن ځای دی څو د سوداګرو ستونزې هوارې شي. او موږ هیله من یو چې د تاجکستان هیواد دې ستونزې ته توجه وکړي. شیرخان بندر له تاجکستان سره په پوله د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې سوداګریز مالونه ترې د آمو سیند له پله تر تېرېدو وروسته د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي. د معلوماتو له مخې له یو کال راهیسې تاجکستان هیواد خپله قنصلګرۍ په کندز کې د شته ناامنیو له کبله تړلې ده، چې له کبله افغان سوداګرو او د شمال ختیځ ځینو ولایتونو خلکو ته یې د ویزې ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي.
ومردل چې ځینې افغان سوداګر او موټر چلوونکي په شیرخان بندر کې وایي چې د تاجکستان هیواد د ځینو دلایلو له مخې ویزې نه ورکوي. په دې خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړي.
د چیش اچار؟
د ګوړی اچار.
خیر دی زمری، تو خو زمری مه ژاړه.
تو خو زمری وم، اوس ګیدړ رانه جوړ دی، او لکه د ګیدړ او بچو غوندې په قفس کې واچولو.
افسوس خزی افسوس، خلک مخته ځي او تا لیورس خوځولي.
د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10 بجو او 15 څلوېښت دقیقو اوریدلی شي.
د سه شنبه په ورځ د خوست یو شمېر ځوانانو او روڼ اندو د انټرنیټ د اغېز او ارزښت په تړاو په یوه غونډه کې وویل چې د ټولنیزو رسنیو له کبله دوی ته دا زمینه برابره سوې چې خپلې تجربې سره تبادله کړي او فکري وده ور په برخه سي. نجیب الله الخیل تفصیل لري.
د خوست یو شمېر ځوانان او روڼ اندي وایي چې ټولنیزو رسنیو خلکو ته د فکر د څرګندولو فرصت ورکړی، معلوماتو ته یې لاسرسی آسان کړی، او په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ملګرتیا ډېره کړې ده. دوی یاد څرګندونې د سه شنبه په ورځ د خوست په لینکن خواریز مرکز کې د ټولنیزو رسنیو د اغېز او ارزښت په تړاو جوړې شوې روزنیزه برنامه کې وکړي. د یاد مرکز مشر نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروګرامونو څخه یې موخه د ټولنیزې میډیا مسلکي او سمه کار
په ډیرو مواردو کې ځوانان لیدل کېږي چې له سوشل میډیا استفاده وکړي. دا سره ول دغه میډیا څخه مسلکي او سم استفاده وکړي. په دې ارتباط باندې لنکن ښوونیز مرکز خپل مشخصې برنامې لري سو موږ دوی ته روزنه ورکړو.
د یاد ناستې ګډونوال مدني فعال مرجان حسن وایي چې ټولنیزې میډیا ځوانان سره نږدې کړي او په عامه پوهاوي کې اغېزمنه تمامه شوې ده.
په خوست کې سوشل میډیا او ټولنیزې میډیا په ځوانانو باندې ډېر تاثیر کړی دی. ځوانان سره راټول کړي دي په ډېر کم وخت کې مهم معلومات نه خبريږي سره، نو دوی معلومات ته لاسرسی لري که دوی خو غواړي خپل نظر هم ډېر په اسانۍ سره له خلکو سره شریکولی شي.
په وروستیو کلونو کې افغان حکومت او یو شمېر مرستندویه ادارو هڅه کړې چې پوهنتونونه او نور علمي او اکاډمیک مرکزونه معیاري او په عصري ټکنالوژۍ سمبال کړي. د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو یو تن استاد محمد رفیق جنبش هم وایي چې
اکثره استادانو د اسسمنت یا د کورنۍ وظیفې لپاره پاڼې جوړې کړې دي. هر پوهنتون نړیوال پوهنتون د فیسبوک په مخ رسمي اکاونټ لري دا غین هم د ځان د خبرتیا ساتلو لپاره دا غین د نصاب د کتلو لپاره مهمه زمينه سازي کوي. ماسلین لا اپډیټ مسایلونه خبري په زمګر ډول د حقوقو پونځي سیا ژورنالیزم او نور ټولنیزو علوم پونځي ماسلین چې دقیقا له نوې مسایلو ځانونه په د فیسبوک لار خبرولای شي.
ټولنیزو رسنیو تر ډیره د کلیوالو او لري پرتو سیمو د خلکو او ځوانانو د فکرونو او نظرونو څرګندولو ته هم زمينه برابره کړې ده. د یادې برنامه یو تن کلیوال ګډونوال په دې اړه وایي:
نوم یې عبدالملک دی. کوم خلک چې ښار ته نشي ورتلای په هغه ځای کې د نیټ د کوم سایډونو نه خپل معلومات ترلاسه کولی شي، درس یا بل شی خلکو ته خپل نظرونه ورکولی شي.
انټرنیټ او کمپیوټر یوازې د افغانستان په حکومتي ادارو او نورو نادولتي ادارو کې د ورځنیو دفتري چارو لپاره نه کارول کیږي، بلکې اوس انټرنیټ څخه ډیری لوستي وزګار ځوانان د کارموندنې د یوې سرچینې په توګه هم کار اخلي.
عمر دل چې په خوست کې ځوانان وایي توانېدلی د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ له برکته له مسایلو ځانونه خبر وساتي او تجربې سره شریکې کړي. محمد امین کمالپوری ستاسو اسمیسونه لولي.
له هلمند ولایت محمد قاسم ځواک په خپل پیغام کې لیکلي پر اچین ولسوالۍ د امریکا برید دا یو مناسب برید و او ټولو تروستي ډلو ته خبرداری ورکول کیږي چې د سولې د پروسې سره یو ځای شي که نه وبزبل شي. عبیدالله سروری بیا د لغمان نشنګ ولسوالۍ څخه لیکي په ختیځ ولایتونو کې د داعش راډیو بیا په فعالیت پیل کړی. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو دایمي اورېدونکي سمیع الله حلیمی تندر لیکلي امریکایي ځواکونه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په اصل کې درانه بمونه کاروي خو د داعش اصلي مرکزونه هیڅ له منځه نه وړي. بلخوا له زابل ولایت نه رحمت الله افغان لیکلي په زابل کې مکتب په مکتب کې درسي کتابونه نه راکوي، د پوهنې له وزیر څخه مهیله ده چې کتابونه راکړي. نور احمد الکوزی بیا د هلمند څخه لیکلي دا چې پاکستان پر ډیورن کرښه ازغن تارک غزوي دا نه افغان حکومت او نه هم افغان ولست د منلو وړ دی او باید پر وړاندې افغان حکومت جدي اقدام وکړي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی په خپل پیغام کې لیکلي د احمد ضیا مسعود ګوښه کول یو پر ځای پرېکړه ده ځکه دا یو تشریفاتي څوکۍ وه، هیله ده داسې نورې کړنې هم ترسره شي. شاهد الله زلان له کونړه په خپل پیغام کې لیکلي د کونړ په ولایتي روغتون کې خلکو ته ډېر کمزوري خدمات وړاندې کیږي خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. دندو ته د ډاکټرانو په وخت نه حاضرېدل، له خلکو سره ناسم سلوک او د دولتي درملو څخه ناسمه استفاده یې عمده ستونزې دي.
دا وات ستاسو ځینې اسمي سونه چې د افغان بي سي ام شبکې د تاسو اتلس شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. کور کلی او د ګوړې اچار خوس یوه بهرنۍ موضوع څېړو. د برېټانیا صدر اعظم په خپل هیواد کې د وار له مخې انتخاباتو غوښتنه وکړه. تیری زامې د سې شمې پر ورځ په لندن کې اعلان وکړ چې عمومي انتخابات به د جون میاشتې پر اتمه ترسره سي. اپوزیسیون کارګر ګوند د دې فیصلې هرکلی وکړ. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د برېټانیا صدر اعظم داسې پریکړه کړې چې ډېرو یې وار له مخې اټکل نه کاوه. تریزا می د سیشن بی پورس په لندن کې د وار له مخې انتخاباتو اعلان وکړ. دا وایي څو شېبې مخکې مې د کابینې د غونډې مشري کوله. هلته مو موافقه وکړه چې حکومت د جون په اتمه د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړي. کارګر ګوند چې د برېټانیا له لویو ګوندونو څخه دی د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی. د کارګر ګوند ملاتړ دا معنا لري چې د وار له مخې انتخاباتو طرحه به په پارلمان کې له دریو دوې برخې تایید ترلاسه کړي او وار له مخې انتخابات به وشي. د کارګر ګوند مشر جرمی کوبراین وویل د صدر اعظم د دې پریکړې هرکلی کوي چې د برېټانیا خلکو ته فرصت ورکوي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د اکثریت خلکو ګټو ته اولویت ورکوي. له ټاکلې جدول سره په کارو چې د برېټانیا انتخابات په 2000 میلادي کال کې ترسره شي. د برېټانیا صدر اعظم هم پخوا ویلي وو چې انتخابات به تر 2000 پورې وشي، خو دې د سې شنبې د ورځې د کابینې له غونډې وروسته وویل چې په نه زړه یې دا پریکړه وکړه چې انتخابات مخکې تر مخکې ترسره شي. دا وایي آخر په نه زړه دې نتیجې ته ورسېدم. له کوم وخته چې صدر اعظم شوی یم دا خبره مې کړې وه چې تر 2000 پورې باید انتخابات ونه شي، خو اوس دې نتیجې ته ورسېدم چې د راتلونکو کلونو لپاره د ثبات د تضمین لپاره پکار دي چې انتخابات ترسره شي. تریزا می د تیر کال د جون د میاشتې له ټول پښتنې ورسته چې په ترس کې موافقه وشوه چې برېټانیا له اروپایي ټولنې ووزي صدر اعظم شوه. له اروپایي ټولنې د وتلو چارې که ترسره شي په راتلونکو شاوخوا دوو کلونو کې به برېټانیا له اروپایي ټولنې خارجه شي. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روانه خبرونه تر یولو سبجو دوام کوي. لس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له واصل وصال ناورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته په خپل اول رسمي سفر کې له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړه چې د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې یو شان مبارزه وکړي او په افغانستان کې د نیابت په هدف د ځینو ډلو کارول ودروي. د بغلان ولایت حکومتي او امنیتي مسولین وایي د عملیاتو په جریان کې د دغه ولایت لپاره د طالبان لخوا د نومول شوي والی په ګډون اووه تنه قمندانان هم وژل شوي دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د ولسمشر اشرف غني لخوا له دندې څخه د احمد ضیا مسعود د لرې کېدو په اړه له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هیڅ ډول سلا مشوره نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګریس ته پرون نوښت ویلي چې ایران د هغې اټومي موافقې چې د تهران او ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې ده شرایط رعایت کړي. د روسیې او ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان ته د هغې ټول پوښتنې د بریا له کبله مبارکي ورکړه چې له مخې یې د قدرت د څو کلونو لپاره غځول کېږي. په ترکیه کې د اروپا د انتخاباتي سرنې د ماموریت د شورای بیغړی ویلي چې د ترکیه په ټول پښتنه کې خایي په 2.5 ملیون رایو کې لاسوهنه شوې وي. او د مقدونیا په پلازمینه سکوپیا کې پرون یو ور بیا اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته وتل او د اروپایي ټولنې پر ضد شعارونه ورکړل.
د فرانسې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه ګړندۍ شوې ده. دا ځل د دغو انتخاباتو لپاره چې لومړی پړاو یې د راتلونکي یک شمې پوره ترسره کیږي یولسو تنو ځانونه کاندید کړي چې د فرانسې د کورنیو او بهرنیو سیاستونو په اړه یې دریځونه ډیر سره توپیر لري. په دوی کې داسې کاندیدان هم شته چې له اروپایي اتحادیې د فرانسې د ایستلو او د کډوالۍ په باب د سیاست د سختولو غوښتونکي دي. نوریاس نوري د دغو انتخاباتو په اړه په فرانسې کې میشت د سیاسي چارو له افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې او لومړی یې د مخکښو کاندیدانو په اړه چې ویل کېږي تر ډیره کیڼ اړخي یا شی اړخي افراطي نظریات لري پوښتنه کړې. ښاغلی وردک وایي
فرانسه کې د ولسمشرۍ ټاکنې په اړه پنځو کالو کې ورزل کېږي. د سږ کال په ټاکنو کې یولس تنه کاندید دي چې د دې ډلې نه یوازې څلور تنه داسې کاندیدان دي چې د رایو د اټکل موسسې فکر کوي چې دوی نه به دوه تنه د انتخاباتو دوام پړاو ته ولاړ شي. ځکه د فرانسې د قانون له مخې نه که چېرته په لومړي پړاو کې څلو کې جمع یو رایه یو کاندید ونه شي ګټلی نو به انتخابات د دوو هغو کاندیدانو په منځ کې دوم پړاو ته ځي چې نور نمې رایې ډېږي. د څلورو کاندیدانو کې چې د دوم پړاو ته یې د رسېدو چانس شته دی یوه مارین لو پن ده چې د فرانسې د ښي افراطي اړخ د ګوند مشره ده او په سیاست عمده ټکي دا دي چې د اروپا د ټولنې د غړیتوب سره مخالفه ده او نه غواړي چې فرانسه د یورو د پیسې په حیث باندې دوام ورکړه او باید د یورو نه راووزي. او په عین زمان کې په داخلي سطح باندې د مهاجرینو د شتهوالي او د زیاتېدلو سره جدي مخالفت لري او فکر کوي چې دا مخالفت یې که د عقیدوي لازم نه د دې خاطره دی چې د تاکتیک په شکل باندې د فرانسې خلک د مهاجرینو نه یو ډول اندېښنه لري نو له دې خاطره د رایې د جذبولو دپاره یې دا ډول موقف انتخاب کړی. بل کاندید چې چانس یې زیات دی میلانشان نومیي چې دا د فرانسې د کمونیستانو د خانه او د چپ و اړخ خلکو د خانه مایکی او تعجب به سړی وکړي. ځینې نقطو کې دا دواړه کاندیدان چې یو مارین لو پن دی او یو میلانشان دی ډېر جدي اختلافات لري او دوه مخالف قطبونه دي مګر په بعضې نقطو کې یو بل ته ورته عقاید لري. ورته عقاید دا دي چې دا دواړه ګوندونه د اروپایي ټولنې د غړیتوب مخالف دي او دی یورونه دی راوتلو تکل لري.
ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه د دوه عمده کاندیدانو چې د تګلارې څخه د سیاستونو په کوم مهم مسایلو څرخي د فرانسې د انتخاباتو په ارتباط د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته داسې ځینې کارپوهان وایي چې دغه انتخابات به هم ډیر د پاپولیستي مفکورې تر اغیز لاندې وي. کوم یو د دغو کاندیدانو ډیر په پاپولیستي پلاتفورم باندې ټینګار کوي؟
لکه شک نشته چې ذهني فضا په فرانسې کې د ترامپ د انتخاب بیزو او د انګلستان د بریکسټ نه وروسته داسې یو فضا ایجاد شوې ده چې د پاپولیستانو رهبرانو ته یې د کومېوې د چانس زمینه مساعده کړې ده. مګر بیا هم فرانسې ولس د سیاسي لحاظ یو پوخ ولس دی زه فکر نه کوم چې دوی دې نورو ځینې هېوادونو نه چې د امریکې مثال اخیستی وکړي چې په بل شاعري مسایلو باندې فکر وکړي او همدارایه ورکړه. دا په فرانسه کې د افراطي ګوندونو مشران همیشه ډېر رایې چې ګټي علت یې دا دی چې د خلکو د اعتراض د اعلامې په شکل باندې ګڼل کېږي، نه یې د فرانسې د خلکو انتخابي کاندید. زه فکر کوم چې مارین لو پن به په لومړي پړاو کې ډېر رایې وګټي، مګر په دویم پړاو کې دی کوم یو ویل چانس ډیر کم دی.
کراسو د افغانستان له موضوع سره د فرانسې د ولسمشري انتخابات وټړو، په افغانستان کې فرانسې په دې شپږو کلونو کې د ترهګری په وړاندې مبارزه کې ډیره فعال و او سم د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعال ده. ستاسو په نظر کوم یو کاندید چې د انتخابات وګټي دغه ماموریت ته یا دغه ماموریت پراخوالی ته تر نورو ډیر متحد وي، یعنی فرانسې به له دې وروسته هم د افغانستان په مسایلو کې ډیر ښکېلوي؟ زه په
دې سر کې غواړم چې خبره وکړم چې په غربي هېوادونو کې خارجي سیاست مدتن د متخصصین روانه ترهګری او راندیسکی او رابرانی منی اکثر نزدی خاطره د تجربه لمه خیلی دیدی دی چه دی ولسمشر پا بدلیده لبانده دی وادن باندنی سیاستی نز دیر تفاوت نکدی. نزد پکر کن چه فرانسی پا انتخابات و کچه ارتو که بریالایشی اگه با منداغ سیاست چه فرانسا که دی، یعنی دی ناتو دی یو غری پایس بانده پا افغانستان که پا منده اندازه بانده چه دی رول خصه دارول بولری او ادامه بوار کن.
دکتر صاحب تاسو مخکې د لپن یادونه وکړه، داسې په راپورونو کې ویل کېږي چې یو عمده کار چې لپن کچې د انتخابات وګټي غواړي چې فرانسه د ناتو د مرکزی قومندانۍ له غړیتوب وباسي او همداسې غواړي چې له روسیې سره اړیکو ته پراختیا ورکړي. دې ته په پام سره ناتو په افغانستان کې ډیر ښکېل دی، تاسو که څه هم اشاره ورته وکړه چې دا مسؤلین دي چې د هېواد بهرنی سیاست ټاکي، خو رهبران هم کله ډیر مهم رول لري. کچې دا وایي چې زه وګټم ممکن له ناتو څخه ووزم، د ناتو د مرکزی قومندانۍ
دا امکان شته دی، ځکه چې د فرانسې په تاریخ کې سړی وګوري جنرال دوګول همیشه هم دا سو ژوندی او سو په اختلاف کې و د ناتو مرکزي قومانداني نه منله. او دلته د ډېرو فرانسویانو سره داسې یو عقیده شته چې ناتو قومانداني په حقیقت کې د امریکایانو قومانداني نه نه، د خاطره د فرانسې هغه عمده منافع دو برخې کې نه تامینوي، بلکې د امریکایانو د منافع دپاره د ناتو قومانده اوامر کوي، پلان طرحه کوي او
په فرانسې کې مش د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک وو.
خبریاست چېډونکو وایي د ماینونو د ځای د معلومولو لپاره یو نوې لار موندلې چې له باکتریاو پکې کار اخیستل کیږي. دوی هیله لري چې د دې طریقې په وسیله به د ماین په چاودنو د انسانانو د مرشوبلو مخه ونیسي. څېړونکي دغه راز وایي چې په اوسني شکل د ماینونو د شنډولو په مهال ماین پاکان زیات شوبلی شي، ځکه چې دا طریقه خطرناکه ده. دوی وایي د باکتریاو په جنیټیک کې داسې تغییر راوسته چې هغوی د لیزر تر وړانګو لاندې او د بړاست موجودیت په صورت کې د ماین په ځای کې وڅلیږي. ساینس پوهانو دا سیستم د ماینونو په یوه ساحه کې وازمایي او ښه نتیجه یې ترلاسه کړه. دوی په عین حال کې وایي چې باید ډیر نور کار وکړي چې دا طریقه بریالی کړي.
کور کلی
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. ولی ځینې کسان سره لدی چې د سګرټو او نسوارو په زیان پوهیږي بیا یې هم کاروي،
مزیر خوده
بیا ما یو نسان بگی گیری غریب غم کا کڑی چوک سلگٹ وے چوک سے چرس وے چوک سے ہر ناخر پوڈر دم بگی ورس
سګرټ څونکو او نسوار کوونکو خپل کورنۍ څومره پتن کړي
مونږ کار اکثر دوستان راځي چې شل سګرټ په سات کې وي پردو دي کمپول دي او تاګ نه دي څو وړ مردار ونه بي مونږ خپل عمل نه لرو خو عملی مونږ وینو پد شه ده
نن امدا موضوع تیروله ازادي رادیو سره وسی قدر منوردن کو دنشی موادو سیگرټو نسوارو او نور مخدراتو دی زیان پاکل ډیر سویل شوی دی او تر ډیر زای ټول هم پویږي چې مخدرات زیان رسوي خو سره لاغه هم ځینی خلک کاروي کله چې غم جن شي او یا کوم ناوړی پیښ سره مخ شي نو مخدراتو ته پناوړي هغه کسان چې د غم یا اندېښنې په وخت کې نشه کوي د خپل لنډمهاله غم د ورکولو لپاره ځان ته اوږدمهاله غم جوړوي سیگرټ او نسوار کلیوي خو خپل کارونکو ته زیان رسوي لبل پلاوه کورنۍ هم لبیله بیل ستونزو سره مخ کوي د سګریټو دود او د نسوارو بي ځای چول هغه څه دي چې ګنج مر کسان شکایت ورنه کوي اجمل د خپل دوستانو پاکل وای چې کله ورکرم میل ماشي د ډیرو سګریټو د دودول له واجب کوټه کې ورسره ناستای سخت شي
مونږ کار اکثر دوستان راځي چې شل سګریټ په یو سات کې وي نو مونږ ورته سنشي ویل د کورتو چې دا سګریټ بارو وه ای باندې لاړ شه بیا سبا خپکیږي ناراضي چې ورته سوي نو د پردو د کمپول دی او تاګ نه دي څو وړ مردار ونه بي مونږ خپل عمل نه لرو خو عملی مونږ وینو پد شه دا چې لږ زرا لاس کلانه شي هغه ما سګریټ وای چې کاکا راغله هغه وال البته دی کې بلې ذاتي
چلم بیا د سګریټو څو برابر لګای کوي د ننګرهار اوسنکي ملنګ جان وای چې دای په دکان کې څخوي
دکان مې د مغه دکان سره څنګه چې ځانته کوټه دغه کې دغه
څه بیا کله چلم مخې کنه او شت یو ګری په کوټه کې څومره دودی
دوه خټ ډیر پینځه سیلګټو یاد د شپږو سیلګټو کولر تا
دود لري
ډیر ضروری دی هغه
خچ پیګم ضروری ده کنه نو بیا ولې څه
خو ما مخ کې بل نه شکه ولاتي په دین نشه مې هغه نشه پرې خو
کوم نشه چرس
هغه مې بیا عبدولس کال کې یامې بدی تمباکو پرې خو
دا چلم څه وه کنه دا مواد مثلا تمباکو سول او بم پکې چی دا څوک درته برابرې
خپل برابر
خپل دی برابر څومره وخت پتی دیږي په برابر اولوې
ډیر سی او درڅلور منټه په پلوي
درڅلور منټه دا چلم چې خپل څخه یې کنه څومره وخت کې څخه یو جز چلم اماده کوي
ډیر اماده کول د سی لکه یو اپریسی وه نو د سی نیم ساعت یا یو ساعت بعد بیا ورته زړه کیږي سی چلم مې واخله
څونه ساعت ته څخه دا
څه کول د سی یو درڅلور دقیقې وخت
درې څلور دقیقې وخت یو سات بعد
جوړول سره یو لس پنځه لس منټه واخه وای سرخانه ډکه او دغه دې مر واخه
دغه دوت په تخ خپل به څومره بد تاثیر کوي
مزیر خوده خو یو سړی په دانه شې عمل لري خدا خو هغه سړی ته معلومات چې ښه نه ده عام نشه آرام ده نه ده صحیح
بیا ما یو نسان به ګیری غریب غم کا کړی څو شلګټ وې څو چې چرس وې څو چې هر ناخر پودر ته مګ ورې
هغه کسان چې پر مخدرات روک دي ځینی فکر کوي چې دوی نشي پری خودلای خو د کابل اوسنکي سخی وای چې څو کاله د سګریټو عادت درلوده اوس یې ډیر په اسانۍ سره پریښی ځکه د پریښودلو تصمیم یې په کلکه نیولی و
رښتیا خبرې د خپل ځوان کې بځوانۍ کې لس کاله سګریټ هم کول نسوار هم کول صحیح ده بیا یغه نه رښتیا خبرې خلکو راتلې زده دي سینې ته تکلیف ده ټول بدن ته تکلیف ده او دا نور پرې ده نو بیا د سګریټ مې خوځې کړو نسوار مې خوځې کړو پوز ولته به مې ځکه کله نسوار یا سګریټ کول کنه نو مې خوراک کولای شو نو مې خوراک درته کېده کنه اوس رښتیا خبرې وسته سګریټ مې پریښوده بدن مې
دا چې د سګریټو دود په کوټه کې ناستو کسانو ته څومره تاوان رسوي له ډاکټر محمد شریف المینه مو پوښتلی دي
دقیقاتو کې ویل شوی چې دا ټولو غړو ته نقصان رسولی شي سر نه نیول تر خو پورې کله چې انسان په دوامدار ډول سره سګریټ څکوي دا هغه په وجود کې مقاومت پیدا کیږي ولی کوم یو انسان چې په غیر فعال ډول یعنی سګریټ څکوي هغه په دې معنا چې یو کس په خپله سګریټ څکوي او ورسره څنګ ته ورور خور فامیل کې نور غړي ماشومان ورسره وي هغوی په وجود کې مقاومت لا پیدا شوی نه وي کم یو دود چې هغوی په واسطه تنفس کیږي نقص تاوان په خپل هغه کس چې سګریټ څکوي د هغه نه ډیر زیات دی نو کورنۍ باید ډیر په دې حق له محتاط وي چې سګریټ باید اول ونڅکي بیا هم په هغه صورت کې چې نشي کولی چې دغه عادت ترک کړي نو مختلف میتودونه وجود لري مختلفې طریقې وجود لري مختلفې لارې چارې دي چې د هغه په واسطه یو کس کولی شي چې سګریټ څکول پرېږدي خو بیا هم که چیرې په سګریټ څکوي باید په یو آزاده فضا کې سګریټ وڅکوي دا په دې معنی چې د کوټې نه بهر ترسو د سګریټ لوګي د نورو د روغتیا لپاره زیان نه رسي
د ډاکټرانو په وینا کسان چې د سګریټ عمل لري ځانونه په تدریجي مرګ وژني نوري خبرې له ډاکټر علي مسخاورو
هر یو لاس سګریټ یا هر یو شل سګریټ چې دا انسان د عمر یو ورځ کموي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د انسان تدریجي لمنځتک دا په دې معنی چې هغه انسان چې سګریټ نه څکوي کچېره هغه 15 کال عمر ولري او هغه انسان چې سګریټ څکوي نو د خپل مدت نه مخکې مرګ دا چې هغه مرګونه موږ په طبابت کې لرو خلک وایي چې دا خو ډیر ځوانو مړ شو یو علت سګریټ څکول دي موږ تخمینو چې سګریټ ډیر زیات نواقص لري او دا په دې چې اکثره انسانان چې سګریټ څکوي هغوی د زړه د مختلفو ناروغیو له کبله مړ کیږي حتی تر دې چې حمله پی راځي په هماغه وخت کې ورسره کم خدمتونه چې لازم دي نه کیږي او انسان خپل ژوند له لاسه ورکوي
د نسوارو زیان هم له سګریټو څخه کم نه دی دو دیرش کلنه مریم وایي چې خاوند دومره په نسوارو روږدی شوی چې کله یې ونه کړي له ټولې کورنۍ سره جنګ وي
ګډوډي خبر ورسره نه کیږي دی ورسره شروع کا بل سره شروع کا نور دې مازغه یې کار نه کوي خدای نسوارو کې دی ډیر بیتابه وي او چې نسوارو کې سم سره بس چې نسوارو نه کتاب خل دروچا مات خل دروچا لور وهي زوی وهي ما وهي څنګه یې کوي هغه لا ویل د 400 کسب کو 400 چې پرې خو سلو د نسوارو کس ارچا نور څنګه نسوار فرید فرید خو نه نه فرید نسوار نه فرید
دا چې نارینه د نسوارو کول الهت څنګه لنیم نه مپختلی هغه له ډیرو کلونو را پدی خو د نسوارو عملی دی
نسوار زغه هغه وخت تعلیم نو سکول نه دومره وسایل نو پلارونه به وسو
نو چې تعلیم نه سکول نه پلار به وسه سره نسوارو کی
نو نسوار نو مجبور اوس لو پر نه جوړ شو پاغه کی مان توپ کی تعلیم نو خدمت را پس نو
بیا د نسوارو څومره تاوان درته کړی
نه به صرف غا خو تاوان را ته کړی نو څو تاوان را ته
نه پیګه په نور تاوان
نور تاوان
یوازې غا خو نه هم پستر ګو وینئ چې کړی
دا یوازې او پستر ګو غا خو نه وینم
ار ار څومره نسوار کین
ار ار د لسر په خرچه کوونو
په کور کې څنګه بیا څوک نه درته وای دا نسوار پریک د نور
نو کول پلار باندې کوشش ګورون را باندې کوشش وکړه خزم رمان کوشش وکړه بیا ما ویل ما زاده کوس پرې د مناسبه بیماری ته جوړ نه شي
خپل د خپل ځان ډاکټري
خپل خپل ځان ډاکټر مې خو مخان د مرو بز چې عمل کوي بیا پرې دی کنده هم غړ زور لري دام دی عمر نه شاده کنه
ته فکر کوي چې نسوار نه پرې خدای
غیر نه سم پرې خدای په خپل نظر څو شی باندې عادت شو هغه بیان کیږي
د سکورنی همشته چې ټول غړي په نسوار روګ دي بي بي امنه لام د سکورنی څخه ده هغه وایي چې درې نارینه په کور کې لري درې وړې نسوار چوي
ټول کورم کوي
مثلا څوک څوک
خسر می کوي
بل
لیور می کوي
بل
سړې می کوي
ښا به د نسوار کنه چې کله خلیل لري کوي چیرته اچي
تفدانی ورته شي هغه
تفدانی ورته شي بیا د څوک ورته پکې څوک مینځي
خاندغه کور والا یې مینځه مونږ یې مینځو کنه
څومره سره پازابې دي دوی له نسوار سره
نو خو په ازابې ور سره
نو ورته وایي د نسوار مکوي
نو منی نه منی کنه
نه منی بیا بیرونه منې دي تفدانی کې درته ټکې
اا شکر کې خو هغه تفدانی کې ټکې چې بیرونه بیرونه
کوم راز دي چې ما شمان هغه تفدانی چپا کړی
ولې نه چپا کړی به وبا سره کاله مینځوي
دې تاسو پر نظر کنه دوی ولې نسوار کوي
نو کوي په خوانه دغه نیکونه کړی دی اوس دې هم کوي په رواج پاتې ده
لږه ورځ دې د کور تر واده سوي دوی نسوار کوي
دا په خوانه قديم نه
تخفل دا نسوار پاک لا سوي دا سره کوم یو شی دی
نو سبا کې څه وای مغه نه شاده کوي درغه دي
کوم راس هم جنجال نه پیسې تاسو وځ نسوار
نسوار هم د سګریټو په څیر د بیلابیل سیستونزو لکه د خولې سرطان او داسې نور سبب کیږي یو ځل بیا ډاکټر علمی
په نسوارو کې موجود کوم مواد چې دي دا هم د انسان د صحت لپاره ډیر زیات زیان رسوي هغه مواد چې په نسوارو کې وجود لري هغه تخریش کوونکي مواد دي هر کله چې په دوامدار ډول سره تخریش یا زخمی کېدل منسره شي نو هغه د سرطانو سبب کیږي دنیا کې چې کمی سیړنی شي په هغه کې ویل شوی چې نسوار بدبختانه زمونږ په ځوانانو کې ډېر زیات عام دی نن سبا. همدارنګه د هغه استفاده کېدای شي چې د خولې د سرطان د خولې د بد بوی نه نیولې تر خولې تر سرطانه پورې مختلفو ناروغیو د منځته راتګ سبب شي. نو په خپله نسوار او د نسوارو نور مشتقات چې دي دا د خولې د سرطانونو د خولې د مختلفو برخو د سرطانونو سبب کیږي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فبین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر منوریتونکو سلام. په بارانونو کې کابل خارم د خلیجونو بهیرو او لوی سیندونو خاوند شي، خو په دومره اوبو کې نه د چلم بوهل زدی او نه هم د کشتیو چلول. کابل ښاروالي خواره همدا وایي چې د اوبو ډنډولو امکانات مو درته برابر کړي، نو لامبو وهل خو خپل زده کوي، کشتی چلاول مو خپل کار دی. وی کوي رښتیا وایي، مونږ او تاسې باید د کابل ښار په مختلفو سیمو او ناحیو کې د باران اوبو لټولیدو او ډنډیدو څخه ګټه واخلو او اوبازي پکې زده کړو. د خپرونې په پیل کې مو د هیواد له سپین زمري سره مرکه درته کړې ده، هغه زمری چې د قاچاقبرانو له منګولو ژغورل شوی او د کابل ژوبڼ ته ځي.
مرایا ډیر خوشاله شو چې د ظالمانو له منګلو وژغورل شوې او د خپل هیواد له اوبو او اوا څخه محروم نه شوې. خو زه دا وایا چې چیرته پټ وې او څنګه ونیول شوې؟
ډیر تاسو خبره ده چې سړی د خپل هیواد له خپل بچیانو پټ وي او بیا د هم نه پرېږدي په چاله او فریب دې ونیسي لکه د خپل ناموس دی بل و بلودی.
خیر دی زمرایه، تو خو زمرایه مه ژاړه، چې ژاړه بده در سره ښکاري.
پخوا زمری وم خو اوس ګیدړ رانه جوړ دی، او لکه د ګیدړ او بچو غوندې یې په قفس کې واچولو.
چیرته ونیولې؟
د خپل هیواد د یو غره په ښار کې. نه پوهېږم چې څه یې راباندې وکړل، هېڅ پوهشوی نه یو چې څنګه یې ونیولو، خو چې راپخاس شو نو په قفس کې باندې وو، هېڅ پام نه شوی کولی.
دا ولې؟
د پیسو لپاره، لکه د وطن د بچیانو غوندې یې موږ هم خرڅولو ته پات کړي وو، لکه د وطن هر څه یې چې وپلورل او پلورې یې موږ یې هم پلورلو.
کله چې د قاچاقبر له بنګلو وژغورل شوې څه احساس مو درلوده؟
د خوشحالۍ او ویرې، ځکه نه پوهېدو چې چا ته په لاس ورغلی یو، او باور مو هم ډېر کم و چې ژوندي به پاتې شو، ځکه دلته د انسانانو د ژوندي پاتې کېدو چانس نه و، نو د مونږ به څنګه و؟
اوس څه احساس لرې؟
خوشحاله یو چې له مرګه وژغورل شو، خو لا ډاډه نه یو چې تبا را پیښیږي، ځکه له موږ نه مخکې هم ډېرو غټو غټو زمریانو دلته سرونه ایښي دي. ویریږو چې کومه ورځ موږ هم د چا د غصې او یا هم اوس خوراک نه شو.
نه دلته خو جوبان دی، ښې غوښې به خورئ، اوبه در رسیږي، او هیوادوال به مو هم سیل کوي، او خوشحاله به وي چې د دښمن له پنجو آزاد شوی.
ته رښتیا وایې، خو موږ یې باید په همغه خپله سیمه کې خوشې کړي وای چې له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي وای، او هغوی مو هم د دښمنانو د توطیو او دسیسو خبر کړي وای. ویرېږم چې هغوی به هم لکه د موږ ونیسي، او بیا به یې په پټو لارو له هېواده وباسي. موږ خدای تعالی د آزاد ژوند لپاره پیدا کړي یو.
زمری جانه، دلته هم آزاد یې، سمه ده چې ځای به دې وړوکی وي، خو د قاچاقبرانو له شره خوندي یې.
او وګه دې موږ کورنۍ به څنګه کېږي؟
هغوی په خدای وسپارئ، دلته هر څوک د خپل سر ساتلو مسؤلیت لري، د نورو لپاره یوازې دعا کولی شي. خلک تل دی نورو دی آوازو ښکار شي، او بیا لارا ترې ورکه شي. له همداسې یوې کیسې مخبره وو.
سړی خبر شوې؟
نه، په څه شي؟
سیتا ورته ووایه.
څه خبره ده چې په سیتا یې وایي؟
د ما په خبرونو سم سر نه خلاصېږي، او بل مې تام خبره نه منې. وایه له ځانه یې وایه، نو مه کوه چې خپله لور دې درته ووایي.
لورې څه خبره ده؟
پلاره، نن یې په خبرونو کې وویل چې د لویو قدرتونو تر منځ د اتومي جګړې امکان دی، او زموږ هېواد به د جګړې مرکز وي.
دا خبر چا ووایه؟
په نیوز راډیو کې وویل، او ویل چې د دې ځای خلک ډېر زیات په خطر کې دي.
خدای دې خیر را پېښ کړي. وایم اتوم بم ډېر بد شی دی، هم یې سړی له ږغه مري او هم یې له بویه، او چې در باندې ولګېږي بس نو توره یې رد کړي.
ښه نو موږ څه وکړو؟ زه خو یې هم نه لرو.
ترې تښتېدلی خو سو چاغ مو پښو ته زولنې نه دي راچولي.
رښتیا وایي پلاره، اوس هم لا سره وخت دی، او چې ځان کومې خوا ته وباسو ښه به وي.
ولورې چېرته به یې وباسو؟ چېرته به وتښتو؟
په تا خو هر وخت دنیا توره شپه ده. ولې دنیا وړه ده؟
دنیا ډېره لویه ده، خو موږ ډېر واړه او بې وسه خلک یو.
پلاره، ډېر خلک ځانونه باسي، څوک دوبۍ ته ځي، څوک هند ته ځي، څوک ترکیې ته ځي، او څوک نورو ځایونو ته. ابله ورځ زما د یو همصنفۍ کورنۍ هم ترکیې ته لاړه.
لورې، هغوی به پیسې او شته درلودل چې لاړل، موږ په څه شي لاړ شو؟
ډېر غریب خلکو کور او د کور سامانونه یې خرڅ کړل، او په پیسو یې ځانونه وویستل.
تم کور خرڅ کړه، څه به کړو؟ خدای مه کړه سبا به د کور لاندې مړه یو. اتومي جنګ دی.
چټیات مه وایه، نه جنگ شته او نه هم کوم بل خطر. یوه مړۍ الاله ډوډۍ را رسیږي، سبب هم د دې په ارمان کوي.
ډوډۍ هر چېرته شته، په نورو ملکونو کې څوک ډوډۍ خوري نه، او تکلک همدې ډوډۍ ته ناست یې.
پلاره، مور مې رښتیا وایي، په بهر کې څوک هم وچه ډوډۍ نه خوري، نور شیان خوري.
سمه ده، چې تاسې وایي نو کور به خرڅ کړو او لاړ به شو.
پلاره، پیسې دې ترې واخیستې؟
او ډېرې کمې شوې، کورونه ارزانه شوي دي. دوبۍ او ترکیې ته خو نه شو تلی، پې مجبور یو چې یا هند او یا بنګلادیش ته پې لاړ شو.
ونجلۍ سیتا، هند څه دی که بنګلادیش؟
مورې، د هند ګوا او کشمیر خزای نه دي، بنګلادیش راته نه دی معلوم.
نو ځي چې هند ته ولاړ شو.
سمه ده، ځي هند ته به لاړ شو.
اوف، مړه شوم، په میاشتو دې بیخي کباب کباب کړم، دا څه حال دی؟
زه ښځې شکر وباسه چې له اټومي جنګ لرې شوې.
چېرته دی اټومي جنګ؟ په اټوم چې مې وولې ښه دی، نه دا میاشت.
اوس دې همدا قسمت شو، ګزاره کوه.
د ورځې مچان او بویونه وي، او د شپې میاشت. او خدایه، ګزاره نه کېږي، څنګه ګزاره وکړم؟
سیتا چېرته ده؟
هغه د سیتا کتاب فلم کتلو ته تللې ده.
یوازې؟
و نو، دلته خو ټول نجونې سینما ته یوازې ځي. کاشکې زه هم ورسره تللی وای. یو دوه ساعته خو به دا د ایرکنډیشن هوا ته کراره ناسته وي، څو هوا خو به راباندې لګېدلی.
دا خبره پرېږده، پیسې په خلاصېدو دي، څه به کوو؟
رښتیا؟
او
که نه وې چې خپل هېواد ته ولاړ سو، که اټومي جنګ کېدلی اوس به وختي شوی وای.
هلته کور له کومه شو؟ له هغه دې هم خلاص کړو. د چا کره ځي؟
د ماجرو په کوم کم کې به واړوو. په دوه درو کلونو کې بېرته کور اخیستلی شو، پیسې به پیدا کړو. تېره شپه یې د سیتا په فیسبوک کې اچولې وه چې له ماجرو سره به ډېرې مرستې وشي.
افسوس ښځې افسوس، خلک مخته ځي او تا لیورس خوځولي.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه خوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.